افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلی یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلی. افغانستان د خبریالانو مرکز وای د طالبانو دوا نور خبریالان نیولې دي. د مرکز په خپلوي پاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې دوه خبریالانو پر نیول کېدو جوار اندېښنه خوده او د هغوی د بیقیدو شرط خوشي کېدو غوښتنه یې کړي. جواد رسولی د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاونه او عبدالحق حمیدی مسول مدیر وو. د اژانس روان کال د چنګاخ میاشتې په لومړیو کې په بل کې جوړ شو او فعالیت پیل کړ. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قوم خار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ده، اعدام شوی کس نوم اسلام امان الدینی خودل دی. خبر پاڼه زیاتوي چې 9 کلن امان الدینی د امنی قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بیپارې بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکزي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی. د افغان وګړي د قضیه پاړه وی به خبره سرچینې دی. د سازمان ته ویل چې اسلام امان الدینی درې کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. د سرچینې په خبره نو موړ په ورغنی شرکت کې ساتونکو ول یو بل کارګر سره تر لذیش خړی ورسته هغه وشلایو. د یو شمیر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشټون د سبب کیږي چې هر قتل ته پرته لدی چې د هغه شدت نرمي او انګیزي ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي. د افغان وګړي د اعدام خبر تر دې ده د ایران د کورنۍ رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسمن نه دی اعلان شوی. د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو ادارې وايي پرون 319 تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانان با خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا شپږ سیمو ته دوام ورکړي. د کاناډا د کډوالۍ د چارو ادارې وايي د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر دې دمه د هیواد د لږ تر لږه 30,000 زیانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلي. د زیاتوي د هغو کسانو د غوښتنلیکونو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پراخستو په شرایطو برابر دي. د پاکستان په قلمرو د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم منار الله کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ په بارونی غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په جواب کې د مناسب غبرګون ستاینه شوې. ایران د سیشن به په شپه د جنوري په 14 د پاکستان په خاوره په هغو مرکزونو د توغندوی او بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بولي. پاکستان هم په خپل وارد ځوابي حملو په ترڅ کې د پنځشنبې پر ورځ ایران په قلمرو کې د نن نه د دوی له قبله د وسوالو مرکزونه په نخښه کړی دي. پاکستان په تهران کې خپل سفیر رابلل او ویل دي چې ایران سفیر ته چې تهران ته تله اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه دا ورکړي. او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز آیواری غواړي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1980 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستند فلم جوړ کړي. ای وری با په خپل دی فلم کې له څو لسیزو جګړو او افراطیت مخ کې سولایز افغانستان ننداري ته وړاندې کړی. د وری په خوانی همکار ګیلز ګارډنر چې د فلمونو پر اټولورو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړی شیبو څخه زړه راښکون کې او ډیر شاعرانه دی. ګارډنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې شی په خبرونو کې لیدل کیږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټوبي تصور لمنځه تللی دی. جیمز ایوری په 2018 کال کې چې نه اتیا کلنو د اسکار جایزه وګټله دته دا جایزه ماته په خپل نوم غږ وکړه فلم د سناریو په خاطر ورکړل شوه. نن شنبه ده د مرغومي دیر شمه او د جنوري شلمه نیټه وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو دوام. په خوست کې د غلام خان بندر محدود فعال دی خو د درخم په ګډون بیا لابل ترانزیټي لارې لا هم تړلې دي.
د پاکستان مولنه په ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسي مولنه په ولاړ دي، پاکستان مولنه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله 190 تنه مړه شوي دي.
وقتی داس ډاکټر مراجعه کړم ډاکټر کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې کړې څو په اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تدې خبري ټولګي په دویم نیمایي کې به د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره جلا شوی تاندې څنګه هم خبره شي. که څه هم د خوست په غلام خان مندر کې د محدودو فعالیتونو نخې نښانې ښکاري، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریز توکي لېږدوي لا هم ولاړ دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخته ازادۍ رادیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې یاد شي، ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ور نه کړه. په دې اړه د جګپوړو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارې چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار دي ازبکستان دوه نیم سوه لارې هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورن کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارې ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو داس ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه ناڅه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوی لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ اسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدعا ایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصې کی ورسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، ارته چې کوي د کابل سره به د مذاکرات وکړي. د تاجکستان مونږ په ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسي مونږ په ولاړ دي، پاکستان مونږ ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشټونو او د پاسپورت د نشټونو وجنه
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کیږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا سهال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبري کړي څو پاړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسه لزغم کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعات وزارت پرون د کرمان په چاودنه کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړی چې د چارواکو په وینا په عادل پنشیری مشهور دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان له مخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان له مخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې په روان وضعیت کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایرانی چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنجشنبې په ورځ د ایران په قلمرو کې دننه هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د ویان ستیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاري او د یو بل ملي حاکمیت او ارزي تمامیت ته د درناوي له لارې حل شي. متحده ایالاتونو هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د اورولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تور یې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران څوک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرغومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه، په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینې راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تیرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشې شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
روغتیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د دې سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور کې لیکل شوی دغه سازمان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړ شوي په بخښنې دغه کسان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړ شوي چې له دې شمېر 83% له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ خوړو پر وخت درملنه نه ده کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړو شویو کې تر 83% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پېښې ثبت شوي چې ډېری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمېر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کې له اوسط شمېر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د 2 ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدید تنفسي ناروغي له امله مړ شو.
زمونه که از پیش ډاکټر دوباره به خانه میومد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لار ډیره اوږده وا او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا لس یا پنځه لس دقیقې به پیاده ګرځېدلې وي چې په لار کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه دینمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې ولس کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتي ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وخت کې داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټر او
کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیره د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو خوړلای.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریار د موسمی ورختون نشټوالی سړه هوا او روغتي خدماتو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسي په ځنګړي ډول پلیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغي د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولی. خاغلی هنریار ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایی کې هغه سره این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیره هغه ناروغان چې د دې سونزو لامل روغتونونو ته راځي د تنفسي سخت سونزو سره لاس او ګریوان دی او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته نه وخت رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې سمود هیواد په لري پردوسي مو کې تخصصي روغتونونه ډیر لږ دي.
قریه او قصباتو کې شوره ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت د امیروختي وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنې ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشټوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ سړې هوا او په سور موسم کې د اسانتیا او د نشټوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سیمال چې ایران او پاکستان د کډوالو جبري اخراج روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له پاکستان د افغان کډوالو پر لپسې وستو ته اندېښمنه ده. د کمشنري وایي چې دوی داسې یو هیواد ته ستنېږي چې د وګړو پر دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي وو چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 10.2 میلیونه داسې دي چې باید هر څه ژر بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ یونیسیار په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې افغانستان ته د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرست دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. افغانستان ته ډېرې سانه شوي افغانان هم د سرپنا کار او روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د استلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو ان ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرست دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره لپاره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوی کورنۍ هم د سرپنا کار او روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي.
حالم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وویستل. همدا اوس په جای نماز ناست یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه و، تش لاس بیرته راغلو. او خپلوانو مو اوس یو دوه توشکې، فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنۍ سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د ده د کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل. ډیری دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپنا او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي و چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړې دي چې لنډیزی اورو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خبره شوی پیغام په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې حبت الله خونساده په دې نادره پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان جنو او میرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوي دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دای ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زور واده شي له هغو ویناو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار خبرې اقتباس کړې دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او موږ ګورو چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وایي. ورځپاڼې وړاندې د هبت الله اخونزاده د پنځشنبې د ورځې د وینا دا برخه اقتباس کړې ده چې وایي سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې سنګساري شي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له ډیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لبیریز پلی چاپی خبرونه فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خبره کړې ده چې درې میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړې دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند لاس ورکړ چې اکثره میرمنې او ماشومانو. فوربس وړاندې لیکي چې د زلزلو تر 1.5 لک ډیر کورونه یا یو مخله خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیان من کړل او د اکثرو زلزله ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات زلزلو له کبله ځپل شوی کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستي چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغیزو نه دی راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیايي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یعنی ترخېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغېزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیروي سات او اوري. زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو دات کام کې چې زموږ په پاڼه ده خبريږي. ک زنې خبرونه له تاسو به شوي تکرار یا ورېال ته خبرونه جدول شته کول شي ولار شي خپل د خپل خو خبرونه هر مطلب بل چې غواړي وای ورې حل تشته. ساسي بیا لا بیل پیغامونه را رسیدلې دي. دابو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د 2-3 میاشتې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغسی پر وچېدو دي مروره بلی خواته نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بنکړي دي بس دغه د ولفور چارواکو ته مزما دغه پیغام دي چې موږ ژغ واوري د ازادي رادیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولفور چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف وصل.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکیلی از ما ژغ دي د ایراد د مسول خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دي مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دا نمائنګان ټول دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکی خپلې خوري غریب سړي ته نه ورکی دغه مسولین چې د مایسه وي څنګه کوي دغه د زمونږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دغه نمائنګان ټول د غلط خلک دي نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کارټی نو اغاز مر ژغ دی ورسیو د مسلو خلکو تر غوژه پوري.
په عبد الحاد تعلیمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان از موږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالی صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دی شو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سمج تر ولایت پورې نو سره سوالي جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو صدا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دا کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی راورسید ګرمسیر ولسوالی څخه شروع کی دغه سزي تر دي شو پوری دا ډیر غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلی خانشین دی دي شو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالی نشلی نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو صدا غوښتنه ده چې دا غزمر لار را جوړه کی چې موږ د سخت سون سره مخامخ موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پوری نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې موږ مسولینه واوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00 00 22 11 څلرويشت یو سلو پنځلس
شمیره بیا تکرارو صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلرويشت یو سلو پنځلس
مخکې لدی چې ولاړ شو د خبرونې دویمه برخه کې تاندې څنګه چې ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې اونۍ خبرونه ده دا درته خبره شي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو دوه نور خبریالان هم نیولې دي د مرکز په خپل پاڼه لیکلي د ګردش اطلاعات اژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو معلومه نه ده چې ولې طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قوم خار په مرکزی زندان کې اعدام شوی دی سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ده د بشوي کس نوم اسلام امان الدینی خود لري خبر پاڼه زیاتوي چې نه ویش کلن امان الدینی د امدی قدر په جرم پیدا محکوم شوی و د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو ادارې وایي پرون درې سوه نولس تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل د ادارې پرون پر خپل اکسپانډ لیکلي چې د افغانان به خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا شپږ سیمو ته دوام ورکړي له وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان واکمن شول کاناډا تر دې دمه لږ تر لږه څلوېښت زره زیانګالي افغانانو ته کاناډا وایي چې لږ تر لږه څلوېښت زره ځانګړو افغانانو د هرکلی هدف ته رسیدلی دي د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوز او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کې ګډون کړي هغه ویلي دي چې په دې غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او تر خوای د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په جواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې ده په داسې حال کې چې د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم سره ټلیفوني خبري کړې او د نورې ترنګلتیا د مخنیوي په خاطر باندې د اقدامات وغوښتنه او د فلمونو نامتو ډایریکټر جیمز آی ووري وایي چې په 19 کلنۍ کې افغانستان ته په 1980 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستند فلم جوړ کړي آی ووري به په خپل دې فلم کې له څو لسیزو جګړو او افراطیت مخکې سولې افغانستان ننداره ته وړاندې کړي مننه چې ازادي رادیو اوري او سم لږمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونې په خبرونه کې په دې غږیګو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې هغه چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي که تر پای را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي د خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم
زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کورې سلار بندوي
څوک چې دوامدار په موبایل او کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي
ځکهون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي دوی په اسانۍ کولای شي لډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویلولي خدا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر موبایل آیپډ او نور نوی راغلي ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي احسان الله د همدې ځوانانو لړلې یو دی نو موړای چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایل په پرتله د کتاب مطالعه ګټه وروي
کچیرته تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه څخه خره کمی چې فزیکی شکل لري ان شاء کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډیره فائدہ لري او محصول لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغه مره غزمنه نه ثابتېږي سوبر چې د کتاب څخه غزمنه ثابتې دي شي نو موږ اکثرا تقریبا ز په خپل تر دمه حاله پورې او فسر د کتاب څخه استفاده کوم او باقي د فسر د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او دغه لوی لدا د چیز کله چې موږ مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاجیو کې لیکل کوم او کده لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستې وتم مطالعه نه کړې اصلا دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا شوی دی خو په پی ډی ایف کې دغه امکانات نشته د چې هغه څه چې اتاله پر جالب وي اتاله پر پزړه پوری یا اتاله پر قابل نقد وي ته پیالته یادښت واخلی او وګورې
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یو ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کېدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي د یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی مخپله چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویلې ته په دې کې مطالعه کوم. ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه لا هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله، لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او همدغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی مال طبيعه دي سهولت څنګه ته استیش.
خو صدیق دقیق بیا وای موږ رس تر بلې د ټکنالوژي خواته ورزو او خدا د چې ل ټکنالوژي سره هم ځان بلد کړو او د مطالعه لپاره وکړو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعه ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټول کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یو فلش کې یا په یو یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا و راړه ولای سي کار ترې اخیستای سي. مطالعه باید وسی که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشي درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشار ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځان ته ښېګڼې لري او هر یو ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دی په اوښکو ژوندې دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو ځان ته خیګنی او بدګنی لري. البته په مجموع کې د کاغذ لمخې لوستل لري د کتاب لمخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان به وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
یو مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یواری ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي، او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدان وځمبي. دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دي ذهني انتشار مومي، نور خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را ټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرزان مهم ټکي غواړي چې یادښت کې هغه فرزان په نښه کوي، تر لاندې خاتونه باسي یا یادښتونه ورنه نیسي، په کمپیوټر کې بیا دا کار نه شي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کې بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یاور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر پاړه وغږېدو، د کتاب پاړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شانې ته باید پام وکړي. یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمېږ باندې فشار نه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمېږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره یې برابرې، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګیږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. دا بیلګې په ډول کلاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې لا اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي په یوازې چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لغنه استفاده وکړي بارعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېر خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلس کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کېږي یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکي، موبایل په لاس کې ورکي، نو دا خدایوي خو د غو سره ډیره زیاته مرسته کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چلی هم ورزده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته د استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وای که ضرورت وی ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دینه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره چې چیرته لیري د کور درس وای یا چیرته په کار اخته یا او که داسې وی چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمت زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس کم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته. دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلسی. یو د دې چې د شي تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د لپاره نه ده ضروري. نو یو د شي د شي تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو کداغه سنوي نه په خوندز کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبر د ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پیل دغه دی سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د ظفر ځان له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیمونه پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي مونږ ته د خبر زبیام تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په خوندزو کې د استادانو لخوا دې ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
دونکو د تان څنګه د خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په پاک لاس پرم
رانم خوانت سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نا چاری داشن خاله اوس می سخت نا چاری داشن خاله سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اسم سخت نا چاری داشن خالے اسم سخت نا چاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے
صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پی سوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے